السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي چې 20 کلن ربی شامراد او 40 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او 3 کاله وړاندې د نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لکتر لګه اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو لقبل پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورن کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثر تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په پنی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسولیتونه د تیر مارچ میاشتې لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسولیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال د افغانستان 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه پر ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه پر ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکو پوځ د متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپای مشرانو غبرګونونه پارولې دي. د یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون یو څلور ولس نور ټپیان شول. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللې او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبريال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځ عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم د غبرید غندلې دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هر 15 کابل خاریانو څلورې غیر پلان شوو سیمو کې اوسېږي.
کله چې باران وشي خلک ډېر متضرر کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
ما بلار زده سپینګیره ده تقریبا د بنزاوی اتیا کلو بومر کې ده هغه لړ اخو د بلدغه ته واړو درخه مان اکراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په خبر کې ته پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړی او د طالبانو حکومت د ادامونو په اړه د نړیوالو لغبرګونونو ورسته یو ځل بیا د خپل د کار ننګه کړی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیټټ وای چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالې دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیر ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تمه ده له پاکستان د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکو د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 500 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیټټ د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پانه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پانه لیکلي تمه ده چې له پاکستان د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزت ژوند بنسټونه دي او یو ان هابیټټ د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او لامه ترانسپورت ته لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
کوچا کې باران نه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه اوباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هر لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 300-300 زموږ سړکونه نه ښکاري او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بندې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل د استفادې نه وي. هغه سکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هابیټټ مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون لامله د نړۍ شپږم زیانګاله هیواد دی چې لامله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متیو الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ځوان په بېلابېلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوسم ورزو پاکستان ته چیرته چې د اپریل ل لومړی نیټه را پدې خوا په دو لوی خارنو اسلام آباد او راولپنډی کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوی چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دي. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو درایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغه غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستانه د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلې دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وای چې دغه هیواد حکومت له خوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام له امله کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وای چې د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوی راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل په خور خو کورنۍ غړي افغانستان ته ریپورت شوی.
د ما بلار زده سپینګیر ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د دغه ته وړو په تورخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پاتې شو موږ په خور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د استل سوی افغان کډوال دی چې په خبره ای دا محل د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جیته را کې و هغه ته هر سلاړ زب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کمې پیسې وې کوم چې موږ مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زمکه مو دغه خو نه لرو، بلې تقریبا 15 کال کېږي چې موږ هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زور زبردستی وکړ مثال په ګاډو کې واشل ماشومان ښځې زنانه ټولې وچتې.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي رادیو ته وویل
موږ تر پور بیا صحیح شو په اټک کې ونیول زومنه غریبانان دلته پاتې دي. صحیح شو هغه اسلام آباد ته راغله او ګاډه سوداګر سره ده هغه او کې کوارټ ته بوته او دوی ډیپورټ کړو. دغه دوم نه ماشومان او زنانه دوم نور دې د لسانه سي دیني سي کنه شپې ټریلې را وواړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخیځي کنه موټروي باندې بارو بار ځي.
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپل کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل
میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو او بس راوړولو هغه کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه د کار ځای نه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم او زیاتی روان دی.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظموالي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت بې ورځې ټایم وي نو سیدا تر نه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینې نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزه عزیزي مرکه کړې ده.
او دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کم دی نو مونږ دوی ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوې احتجاجونه وکړي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي مونږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک تدې کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت وی دا مونږ سره پراته وی احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو مونږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نه
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسه ده د په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل انده کار شروع شوی ده د احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې موږ جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بدایي پکې چې د کوم کډوالو چې غوي په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي د غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا برغي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په ثواب کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته دغه سره برکه کم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګوي چې سمره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دا دغه ډیر په نیم قیمتونو باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک بارو کې او د سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دي خلکو نه پیسې مخت اکثر الی نیمنګو چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته رې مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړی پایلې کوي دغه موخه څه ده؟
یعنی د موخه دا هدف ته کنه چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا موږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کېم کېږي ٹھیک شو مونږ یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاظب چې کم دینو راغلی دی او مونږ چې کم دینو اول خو ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دی نو مونږ وو چې را زمونږ اوس کم احتجاجونه مطلب
پاکستان کی جاری ساتھ
انا نن ټول پاکستان من کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په پاکستان کې په سواد کې مطلب دې لپاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان کوم خنه نیول کېږي د دې بې نظمۍ مدیریت بس هم وسی یا به دا سم په مناسب ډول باندې د خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نظم خو امید دی چې را لکه د سر به یو فریش رجوع مطلب سره وکیلانو سره او دا رخام خابس رنگ روڑی
د پی ٹی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شوو لارینونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یو موضوع چې مخکمو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا چې د اوکراین پر سومي خار د روسیې پرونی خونړي برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت خبرګونونه پارولې دي. یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوه ماشومانو په ګډون څلور درستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 112 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د خار په مرکز کې کلیسا ته روان وو ترڅو د یک شنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورته په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیو وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیو کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تراغ وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستری خانه کې اته کارګران ووژل. د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغه یې وتړل او وی وشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی تر هغه غره ټول سیمه ته شریک غواخ پیښ کړی دی چې پر ضد باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلې دی. مشال راډیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانۍ چارواکو په وینا د څلورو ماشومان او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونې د خبری برخه د پایشه بوت نګدې شوی یو روسي راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا روسي اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو خبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ برګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړې چې غږیز بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو ستره محکمې هم د دوی لخوا وروستیو اعدامونو په خبرګون کې یو شمیر څرګندونو ته خبرګون خوده لري. د طالبانو د ستره محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12 په خپل ایکسپان خبره کړې راغلی چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندوني د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په دریو ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ خبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د اعدامونو غندلی او پر خپل ایکسپان یې لیکلی چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لوري نوري فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندې شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي، خو د طالبانو حکومت سره محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق د ټولنې د اصلاح د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمیر حقوق پوهان لدې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلوم دار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلوم دار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام شدیدترین مجازات است.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې لامل یې محکوم لمینځ ځي. مجرم ته د فکر د اصلاحي فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده. او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلیکي کې چې په خپلې د ترهګري زوکړونو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې وخت رسیدلي اعدامونه او نورې فزیکی سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې دم کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سختدریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مې په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندې محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېره 298 تنو ته رسیږي چې یو سل سلویښتې میرمنې دي.
فاصل کې زه د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ